د مشال رادیو په یو بلی خبرونه کې ساسو قربا ګلای اعظم دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو ادبی اونیز پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. دا خبرونو اثر ټکی په کراچي کې پولیسو القاعده ډلې سره په تړاو سلور مشکوک وسلوالو د نیولو اعدا کړی. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غا کړی او د امریکا په مشرق اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی پرون ادا کړي چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوال یې نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. نوموړي په کراچۍ ښار کې د زنانو د یوې وسلوالې ډلې په اړه وویل
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے
ٹول مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرید خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دې انکشاف وروسته یې د تعلیمي ادارو څارنه لا نوره زیاته کړې ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لری پرتو سیمو او همداراز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. د فوج تازه عملیاتو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د قبایلی سیمو او د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې قبایلی ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی دی. د یادې څانګې مشر ایوب پرون مشال اړو ته ویل په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر دیشتمې نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د آسټن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري مشال رډي ته ویل
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په موزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکو او مرسته به کوو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته تللی و. هلته یې په چارواکو غوښتنه کړې وه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې رستو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي ترڅو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوی ونې مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان وژل شول. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربیره د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو په مړینه خواشیني څرګنده کړې، خو ویلي دي چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادونو د بارونو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر منظورۍ وروسته د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د غونډې ګډونوالو ته وویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس وخت دی چې باید په شام کې د وژلو مخه ونیول شي او یو حکومت ته لار هواره شي سو د دې جګړې ځپلې سیمو د خلکو حمایت وکړي. په پریکړه کې له ملګرو ملتو غوښتل شوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او اپوزیشن متعدلې ډلې په پنځو کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. او وروستۍ خبر، د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې. همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال لډیو خبرونه. خبرونه به د مشال رادیو نه واورېدل چې تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي چې په هغه ښار کې د زنانو یو وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
په مورنۍ ژبه کې د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي؟
اوس که دوی دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم دن سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه هغه په وجه باندې دغه کوي. موږ ته هم پکار دی چې موږ خپله ژبې ته زور راولو.
په پیښور کې د یو سټیج ډرامې له لارې ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه خلکو ته آگاهي ورکړل شوې ده.
کار لس کتابونو لوستو کیږي، هغه په یو ډراما کیږي ځکه چې ډراما کې لایف کریکټرز وي.
اونیز ادبی خبرونه د باختر سوري کې به د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي په اړه واوري.
ډاډمن سر په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیرابیرو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغه بحثونو او میتودونو بحث شوی.
په خبرونه کې نور رپورټونه، شننې او تبصری هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، خبرونه ده د سهار لسو بجو. څنګه تاسې په خبرونو کې هم اورېدل چې د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادا کړي چې د سیفورا ګوډ برید کې ککړ مشکوک وسلوال نیول شوي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سی ټی ډي مشر راج عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی زده کړې یې له امریکې نه ترلاسه کړې دي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د مشال لوی خبریال محمد عمران په رپورټ کې واورو.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې څلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د کیم نیشنلز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی.
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلاسہ کرے اور بیال ولز دخل لپارا پکال نور لسوا او اتیم کی امریکی تلاڑ التے انڈیانا پونتن نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈم پونتن نے دے ایم بی اے سند ترلاسہ کو. پکال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے او پکال 2000 کی تنظیم اسلامی نے میڈلے غڑے جو
میں
سر سر راجا عمر خطاب دا انکشاف ہم و کوچ پخار کی زنانو یو وسلہ والا ڈلا منظم تو کار کئی
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ایک مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کئی چې مشرید خالد یوسف باری کور ودان کئی سوک چې د یو ایس بی دلاری زنانو ته د داعش پاړه مواد ور کئی. پدې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودان او پاخی د مفتی توصیف کور ودان هم مهم کردار ادا کئی. دا زنانه په یو منظم توګه د درس او تدریس تلاری د زنانو ذهنونه جوړی د وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب ویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مې میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولې په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لري تاسو غوږی د پاکستانی فوج مطبوعاتو دفتر وای چې د هواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسی په لری پروتو سیمو او همداراس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. دا ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. وسلوالو په دې اړه سندي بیلی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسی او شوال کې هوایی بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایی بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایی بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو تر دې د میلاد د هویت په اړه سندي ویلي خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسی کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسی په لور پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې د کرش میرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسی افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت رئیس افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان او همداراسته هم د کال اکتوبر رئیس د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عمل پیل کړی چې لا هم روان دي او همداراسته دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لا ملي لا تر د مخ خپلواکو ځای سرچینو د پوځ د داو پخلی نه دی کړی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی وگی دا پا خیبر پختونخوا کی دا زنانو پولیس افسرانو دا پلٹ نو روزنیز پروگرام سر ته رسیدلی دی. په دې روزنه کې یو ویشتو زنانو پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. زنانو پولیسو چارواکو د روزنې وروستو له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د دې جوګه شوي چې د نارینه پولیس افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښو ځایونو ته به هم ځان رسوي. نور تفصیل له پیښوره د مشال اډو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو 14 ورځنۍ تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه خو پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولې اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوږه په اوږه په پلاتونو کې په خپله برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته به هم په خپله ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانه ډي اس پی شازیه شاهد مشال لیډو ته پدې باب لوي
موږ د دې جوګه شو ته پولیس انویسټیګیشن کو لیډیز د دېنه مخته چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوالو نو یا به چاپې باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز لیکن دوم رشاج اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې غشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې سوالي بالکل ساينټیفک طریقې زده کړې
پیښور په خرابه تاڼه کې زنانه پولیس اهلکاره ایس آئی زینت مشال لیډو ته وایي چې ډېر څه په دې تربیت کې زده کړل او اوس بدوی دا هر څه عملي کوي
موږ ته مخکې دومره پته نه وه د انویسټیګیشن طرف نه موږ تفتیش باره کې ډېر هر څه زده کړل موږ ته پته نه وه چې مخکې چې مطلب ورکوټې نه ورکوټې سیس جای وکړو باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډېر کار راتلی شي داغې فنګر پرنټس باره کې موږ ته پته ولګېده موږ ته ډي این اے باره کې پته ولګېده چې کله موږ دلته راغلي نو ډېر زیاتر لیډیز راځي زمونږ معاشره کې سیده کنه چې لیډیز تاڼو ته نه پرېږدي او اوس هر چې کومه لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته ولګېده دلته زنانه پولیس والے دي ځکه زه راغم نو هغه چې سم مسله لکه یو داسې مسله چې صرف زنانه ته ویلې شي نو هغه موږ ته دل کول کې هر خبره کوي
تربیت ورکونکي تار خان ډي اس پي وایي چې د پښتنو معاشره دا سره چې خو تاڼې ته زنانه نه راځي او کراشي هم نو خپل ستونزې په خلاص مړ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې
کوي زنانه سره زیاتای وشي تاڼې ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو هغه بس محسوسوي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دي هم هغه جنس د دته ناشته بیان اخلي مطلب سم زنه وخت کې هغه سړی یو ناغه بیان انجوای کوي سپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سې کله زنانه مونږ را مخ کې کوو دوی ته مونږ حوصله ورکو چې تبه کینه تبه بیان اخلي تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینه هغه تفتیش پم تکوي نن چې کم د بیچ فارغي کی دې کې مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې پاغه باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ورکو
د پامول دا چې تیر یو کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته تاسو غوږ په خبر پښتونخوا کې ک یوې خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر نه حکومت یو شمیر بدلون راوستي نو بلې خواهی په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه کړې ده د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره مخامخ شوی دی او غوښتنه شوې چې انګریزي دی یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه دی پښتو کړل شي دا چې په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي احمد شاه زمي په دې اړه دا رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړي ورکړل شي د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت کې څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخواه نه دي انګریزي ژبه به زده کوو خامخا به زده کوو خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه کز په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سینه شي سلولي څنګه چې هغه په خپل ژبه کې کول شي په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپل ژبه کې وخی انګریزي ورته د ژبه په تور وخی
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال اډیو ته ویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړي وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي
سکولونو کې انګلیش میډیم دی په پرایویټ سکولونو کې نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا شانته کو په کول نشي نور ماشومان سره زمونږ په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره یو سړی دا وي چې را د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری کورې مسله د میډیم دون نه ده د پښتو شي یا د انګلیش شي مسله د ژبې نه ده مسله د پوسټ ده مسله ده د پرایورټی دا مسله د ګورننس ته لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده هغه لانګویج هغه په مکول پکار دی خو از میډیم اف انستراکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیفي
کته هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منل شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. منګه صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته دا صحیح ده، منګه انګریزی هم زیری دی، منګه اردو هم زیری دی، منګه فارسی هم زیری دی، عربی پکې شته، پښتو هم شته. اوس دغه شیلو سره بیلنس پکار وي. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانې نه ده. اوس که دوی دې ته ګوري چې انګریزی چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه په واجب باندې دا کوي. منګه ته هم پکار دی چې منګه خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزه کړل سوي نصاب کې هم یو شمېر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلک غبرګون سره مخامخ شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوری لاندې د سټریج ډرامي لړۍ پایته رسیدلې چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیري د مخنیوي په اړه آگاهی ورکړل شوی. دا ډراما د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام اثر ته ورسېدل چې پکې د ماشومانو په مور پلار غږ شوی چې خپل ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي چې هر خبره ورسره شریک کړي. دغه ډرامې ته د مشال اړو خبريال غلام غوس هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسي تیری د مخې نیولو د پوهې خورولو په غرض د سټیج ډراما تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډراما کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخې نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبري شریک کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لاري د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زمما ماشومان ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لستو سره کیږي، هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینا د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، ز انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کم دی هغه ماشومان ته خزه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي هغه په ورکشاپو کې دي، کا په ریسټورنټو کې دي، کا په هوټلو کې دي او خاص کر د الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې ننداري ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخې نیولو د آگاهۍ په اړه دا ډراما ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسو غواګې درنو ودونکو د کور مجنسی په پاړ چینار کې د تیر اتوار په ورځ بمی ایچ اف د نورستو کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوې دي او چارواکي وای په راتلونکو ورځو کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره یې نور ګامونه پورته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وای چې
کسه هم د بمی چاودنې وروستو حالات کړکیچن شوي ول، خو اوس حالات معمول په لور روان دي. د چارواکو په خبره په حساس ځایونو کې اضافي امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل له سیمینه د مشال لړۍ خبریال طارق اورگزی راکبي.
د کورمې خلک وایي په پاړه چنار کې د بامی چاودنې پس د سیمې حالات یو ځلې بیا د سمېدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه او رغزې په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانستل شوي دي او عادي ژوند یې بېرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، د مارکیټونه بند شوي، لارې بند شوي، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه هم خلاص شوي، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړه چنار کې د اتوار په ورځ عیدګاه سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوي وې چې دا یو ځل بیا پرانستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه، د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
سیکیورٹی ہر سب برابر ساتھ نمونگ 24 گھنٹے زمونگ روڈ پیٹرولنگ زمونگ ڈپلائمنٹ چی کم حساس زگونے دیل تے مونگ ڈپلائمنٹ ہم سیوا کڑے دے اور دس اسپیسیفک مونگ تفیل حال دا تھریٹ نشتا چی ادیزی کی ادیزی کے ہو ورال چی کم تھریٹ سی داغے مطابق مونگ ڈپلائمنٹ پیٹرولنگ پل جاری ساتو.
واضح دیوی چی پتیرو درو کالو کے دا سلو رما خونڑے پی خدا چی پا بڑا چنار کے غرش میر خلکو تا مرگ جوبلا رسولی دا دا دین اوڑان دے دا جولائی میاش پا 2013 کال کے پر لپس دو بامی چودن شیوی چی پا حقو کے 500 زیاد کسان مر شیوی بو. بامی چودنې بل غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې چې په هغه کې 12 کسان مړ شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بریدري څلوېخ عام وګړي مړ کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین، تحریک طالبان پاکستان، غازی ډله او تحریک طالبان اسلامي پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستی ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18013 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
مشال اړیته تاسو غوږی د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې د لوبو، کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون د یوه لوی میله جوړوي. د یاد ادارې مشر له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې دا میله به د رواني میاشتې د 23 نه تر 23 پورې دوام ولري چې پکې به د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په سلګونو خلک برخه اخلي. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وای چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. په دې حقله نور تفصیل له سیمې نه د مشال لړوي خبریال فرحات شینواری راکوي.
د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د رواني میاشتې 23 نیټې نه به په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو، کلتور، روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او افارز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي، فاټا یوت فیسټیول، چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او سره کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سټالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي هغه به دا یو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلي سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی دې کې به چې سمرام پلیئرز دي هغه ته به اکوپمنټ سم ورکړي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ای ڈی او سمره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغې ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرحات شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
درنو اوردونکو، وخت شوی دی د سحر لس نیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادا کړې چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک استوالي نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ یې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو او همداراز د شمالي بلوچستان په شاوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پېښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی. د یادې څانګې مشر ایو پرون مشال اړتیا وي چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټر کاشر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی اجازه ورته ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تیره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل چې کومو کسانو چې په دې وروستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. د امریکا په مشرق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. د روندور کو وزو اسلام آباد ته چرته چې مشال راډیو خبریال سراج احمد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړې، خو بیا هم دغه معامله مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوې د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو دې بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو تصدیق کوي، نو بل طرف ته یې خبره غیر واضحه هم کړې ده. اداري وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی. او دا ځکه چې پاکستان پخپله د دې عذاب نه تیریږي او د ترخه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولی شي چې د خپلې تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوځونو ته روزنه ورکړي، خو نه ده پکار چې دې اتحاد له نیغ په نیغه پوز ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل ښایي چې دا د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي. او دغه رنګ پکار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللې شي او په دې معاملې هلته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکولو اعلان کړی دی. د کومې له کبله چې په سرکاري خزانه د کال په سر څلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو کومه کدې شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا څلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنکړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کولو کوم فیصله کړی دا نو لدی به یوازې دا اوشي چې د سرمایدارانو سرمایه به زیات شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسی. ادارې وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضی وي او غواړي چې د ولس فایده وشي نو پکار ده چې ولسی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسی ادارو لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات اوس نه کیږي، ولس لپاره عملي توګه سکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ او رسمانی په یو لیکنه کې راغلي اغوان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو ترو ته کینوي. د رسمانی په لیکنه کې دا ځل پر اغوان ولسمشر له دې له کبله په کور دننه نیوکې هم شوي. بل پلو سټارټ فورم نومي وېبپاڼې په افغانستان کې د امن په ارزښت او امکان لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ روزپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوی دي. د ورځپاڼې په لیکنه د له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډیرو وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل شو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولی استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ایزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي وېبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالی امن نه سي راتلای. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مکالی په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریځ نه دی بدل کړی د کوم لقبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو، د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناساپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور تفصیل د سلطان سرور په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
امریکا د متحده ایالاتو وزیر په ښکاره او په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو وبه او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو. په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنگیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت یې ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي، او امریکا به اجازه ورنه کړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږکال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي، او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. نیویارک ټایمز او رسپانډ لیک په افغانستان کې اړې ګړې پر منځنۍ اشیایي هیوادونو اغیز کولی شي. په مقاله کې راغلي چې دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړې دي. د مقاله نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنۍ ایشیا هیوادونو ګواښونو سره مخ کړي دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. رسپانډ لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمې د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورسپاڼې لیکي دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نورې کمزوري کړي دي. ورسپاڼې د کرغستان د یوې سیرنیز ادارې سیرونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي، او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیغ په نیغه په منځنۍ ایشیایي هیوادونو وي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو په 1990 کال کې واکمنی ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځنۍ ایشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورسپانه لیکي د منځنۍ ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. د دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده، او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکاره نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3,000 جوماتونه دي، او هر میاشت پکې نوی جومات جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځنۍ ایشیا زرګونو اوسیدونکي د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي، او د دوی ترڅنګ جنګیږي. ورسپانه د یو روسي امنیتي سیرنکار الکساندر کزنوف په حواله وایي کچري د منځني ختیځ خړې پخېږي، نو په دغه کې به 90% اسلامي سغدري زخکیل وي. په تاجکستان کې لړیر مودې راهیسې د کورنۍ تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز ورسپانه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړي محی الدین کبیری چې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په حواله لیکي د منځني ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون، جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوی دی. د ده په خبره لړیر مودې راهیسې په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو د باختر استوري په دې خبرونه کې د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي، د ویار غونډي رپورت، د ژباړې په اهمیت او اړتیا د لیکوال راشد خټک سره مرکه، او د رحمت شاه سایل په غږ کې د هغه د غزل یو نمونه په ترنم کې اوریدل شي. د خبرونه کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو مسلکي استاد محمد اغا ډاډمن په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو. بیا به د ژباړې په اهمیت او اړتیا لژباړن او لیکوال راشد خټک سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د وتلي شاعر رحمت شاه سایل د یوې غزلې څو بیتونه د هغه په ترنم کې واورو. پیښور ترازو ل پیښور نو وروسته ننګرهار د کتابونو په خبرولو کې د یادولو وړ دی چې په دې وروستیو کې خبرندوی ټولنو پر ادبي کتابونو سربیره د علمي او مسلکي کتابونو خبرولو ته مخه کړې ده. د ننګرهار د کرنې انسټیټیوټ استاد محمد آغا ډاډمن چې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لس کتابونه لیکلي او خپاره کړي، ختیز ادبي بهیرې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو تر څنګ د ننګرهار د کرنې انسټیټیوټ استاد محمد آغا ډاډمن په کرنیزه برخه کې د کړي کار له امله د یوې غونډې په ترڅ کې وستایو. دغه غونډه چې په یوه مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، بیلابیلو مسلکي استادانو پر کتابونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د یاد انسټیټیوټ استاد پوهنمل حضرت الله رحیمزی او د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې راغلي ول.
ډاډمن صاحب، په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیلابیلو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغه بحثونو او میتودونو بحث شوی چې که چیرې تطبیق شي هیوادوالو ته مو په اړه روزنه ورکړل شي، زمونږ د کرنې سکتور د پیاوړي کېدو سبب کیږي.
خاوري مینتبار چې د ښاغلي ډاډمن له ټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه، د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې څه داسې راغلي ول:
ډاډمن صاحب هم د خپلې خاورې سره د مینې د ښکاره کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډه سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تنده خړوبوي. دا کتاب د وګړو ترمنځ زمینی او یووالي ته ګټور دی، ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلویت څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت یې نور هم زیات کړی دی. د محتوا یې ما زده کړي چې کلتور په دوه ډوله دی: یو د مادي کلتور یعنې هنري آثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي، او بل یې معنوي کلتور یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انسټیټیوټ تدریسي مرستیال حمیدالله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د افغانستان د خلکو ژوند ځواک په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د ښاغلي ډاډمن کار یو بنیادي ارزښت لري.
دا چې ګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډېره بریده د هېوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کرکیله او مالدارۍ پایي، نو ویلی شو چې کرکیله او مالداري د افغانانو غوره غوښتیا ده. د کرکیلې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کرکیلې او مالدارۍ په برخه کې اغېزمنې تمامېدای شي. د دې ټولو هغو خپلول او ترلاسه کول پوهې، علمیت او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. استاد ډاډمن هم یو له هغو منلو شخصیتونو نه دی چې په خپلې مسلکي پوهې او ځیرکتیا یې دې ټولو ته اوږه ورکړې او په خپل علمي زور یې ټولنې ته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سره کار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعده او مناسبه ده، دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغشان د دې خاورې اهمیت، د دې خپلې جغرافیې اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپلو وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار وښي، موږ ته باید یو کرنوال وښي او موږ ته باید یو اقتصاددار وښي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت جوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشاله ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره یې وړاندې کړ تر څو په لوستونکو ته ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې ته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي تر څو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد آغا ډاډمن مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به خپل ټول پام مسلکي لیکنو ته اړوي.
په رښتیا ماته ډېره خوښي راوړله. شوی ده او دا خو کی ان شاء الله تعهد کوم چې د دې بیس کیږي چې زه په راتلونکي کې د خپل دردیدلی کړیدلی حیوانات نور دغه رقم لیکنی دوی ته میراث پریدم.
خاغلی دادمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ایز رادیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خبرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې راشد خټک له اوږدو کلونو راهیسې په چاپي ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ یې د پښتو یو شمېر افسانې او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانې هم راژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري اثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته رابولم.
خټک صاحب که په سر کې راته دا ووایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې په انګریزي ژبه مو وژباړلي، تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نور ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي، کومې چې د پښتنو کیسې
د ثواب سره زمونږ عادي عام د ژوند واقعیات دي هغه موږ ته کیسې ښکاري. او دغه کیسې چې کوم د وکیل دا یو خاص دور د زمونږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنگونو د دوی تذکیره و پکې د دوی ذکر و پکې هغه کرکټرونه هم هغه وټول هغه د ریالیزم اړخ ډېر قوي و. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نورو ژبو ته وژباړل شي. نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې، بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوې او د 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې له امریکا چاپ شوې.
دا چې لومبه تاسو دا په اردو کې چاپ کړي، بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع وه، زمونږ هیله چې وه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چاته چې ورسېدې هغه یو مسله مونږ ته دغه د تقسیمولو هم وه. مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی و هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې، خو چې چاته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې. خلکو پې لیکل هم وکړل او ما ته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس ښه و.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بیخي یو نوې دنیا وه، یو نوې نړۍ وه، یو نوې شی ورته ښکارېده. او ډیرو خلکو چې هغه لوستې وې ډیر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښې کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ، لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډېر ښه پوهه خلک، عالمان خلک، د یونیورسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول ورته وي دا خو ډېرې ښې کیسې دي. او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیستانو لوستې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل دلته م سره ولیدل، سو ډېرې خوښې شوې وې د هغوی.
یعنی دا چې هغه کیسې چې تا انګریزۍ ته ژباړلې وي او هغه جرنالستانو لوستلې وي تاسو سره لیدل وشول، د ده معنی دا ده یعنې چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وي؟
ډېرې مهمې وي. هغه د جرنالستان خو څو اصل راغلي وو فکار یې دلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې لوستې وې. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وې. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کور کړی هم و. یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی وو په افغانستان کې، نو ډېره دلچسپي په هغه معنی هم وا. بیا یو څو کسانو ماته دلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې لوستې وي. نو هغوی وي چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون د پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکي وو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ماته یو څو سوارې ووې چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه. خو زه وزګار نه وم، متاسفانه هغه وخت زه بیخي وزګار نه وم. څو میاشتې مې هلته تېرې کړې او دوی به دا هره دویمه ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځدم بیا مې دغه د نیټ ته لار یو لیکچر ورکوي. نو ډېر خوشاله وه خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسو انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزۍ نه هم تاسو ځینې کیسې راژباړلې. یو ناول مو راژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول، چې دا څومره زمونږ د دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامې دی شو؟
دا خو ډېر ښه پیغام لري په هغه معنا چې دا په د شپېتو نه زیاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام یې دی چې هر چا ته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زمونږ په ژبه کې نه و، دا زمونږ کمی وه. ما مونږ هم د ولری د پښتون لوستونکو چې کم دي دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي. خو ډېر لوړ نه ول دي، نه پوهېږم چې پښتو به څنګه ژباړل شي. ډېر ښه پیغام لري او مونږ ته ډېره سخته اړتیا ده. د امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې سړی یو کار کول وغوړي نو د ټوله نړۍ د فطرت د طبیعت دا سره مرسته کوي د کار په کولو کې یو ښه کار
دی. نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي، هغه نه کتاب چاپ
او هغه کتاب خو د ټولې د بیگزمورکي کیسې دي، شل کیسې دي. ما په انګریزي کې د ټیلز اف اټلی په نوم باندې په لاس راغلی وي. ټیلز اف اټلی د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي. نه پوهېږم چې دا به په انګریزي لیکلی وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلی وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلی وي، خو دا روسۍ ژبه خو ژباړه وه. نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې ده، انګریزۍ نه انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي. پوهېږه ځنه ډېرې لوړې کیسې هم دي او خلکو چې چا چې لوستې دي هغوی ډېرې خوښ کړي. یو خو د ګورکي ناول دی، د مور په نوم یو، د مور په نوم یو کیسه لري ګورکي، او په دغه کیسو کې هغه شته دی. هغه خو بېخي داسې ده چې یو شل واره یې ولولې هم سړی په تندی نه ماتېږي. زه خپله ژباړلې مې ده او په سوونو ځله مې لوستې ده، خو بیا هم لولم.
ښه، د ژباړې دغه کار اوس څنګه روان دی؟ اوس هم ژباړې کې
اوس داسې ډېر روزګار نه یم ورته، نور کارونه مې زیات شوي دي. خو چې اوس هم ښه کتاب په لاس راشي نو کوشش کوم چې وایې ژباړم خپلې ژبې ته، یا د خپلې ژبې ښه کتاب شي هغه بلې ژبې ته ژباړم. ما د شپون صاحب یو ناول رسمس یاران هم اردو ته ژباړلی و، د یاران غار په نوم، او اردو لوستونکو ته یا د اردو لیکونکو ته دا یو نوې خبر وه چې پښتو کې دومره ښه ناول هم لیکل کېږي. خلکو ډېر خوښ کړی و، خو بېخي د ډېر لوی لوی لیکوالان چې اردو هغوی ورته حیران وو چې دا څومره ښه ناول لري پښتو، موږ ته هېڅ خبر نه یو.
یعنی ستا د خبرو نه دا راوځي چې که پښتو ادب ګاونډیو ژبو ته او یا نړیوالو ژبو ته وژباړل شي، یعنی ښه ریسپانس ورکوي.
مخکې ورځو کې د یو پوهنتون استاد ډاکټر صاحب را سره مخ شو، هغه چېرته چا خبر کړی و، ما ته یې وویل چې که ته نور هېڅ ونه کړې، د افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې را غونډې کړې او د لس شلو کسانو کیسې نورو ژبو ته، اردو ته، اردودان دی خپله اردو ژبه دی، اردو ته او انګلیسي ته وژباړې، وایي دا به ستا دپاره کافي او زموږ دپاره به هم کافي وي. بس دغه چې دغه یو کار وکړې، نور هېڅ هم مه کوه. یعنی هغه سړی پوه سړی دی، ډاکټر دی.
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره،
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي، داسې په ګډوډ نه وي، نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه، د ادبیاتو نه، د لنډو کیسو نه. هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري. زه هېڅ خبر نه وم چې په دغه ګاونډ کې مې پروت دی او زه نه وم خبره، او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري، څه مسایل لري، ژوند ته په کوم نظر ګوري، د کومې زاویې نه ګوري ورته.
ښه، نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کوې؟
خامخا به ژباړم، که کولی شم نو کوم به.
مننه، ژوندی
اوسې. ډېره مننه ستاسو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سایل بغک کې د هغه د غزلی سو بیتونه.
زما وجود ستا د سندرې د خوبونه جوړ دی، ستا ښایست ټول زما د زړه د درزېدو نه جوړ دی. ستوري زما اوښکې سپوږمې ستا د جبین رڼا ده، آسمان زمون دې چې زمون د اسویلو نه جوړ دې. آسمان زمون دې چې زمون د اسویلو نه جوړ دې. ستا ښایست ټول زما د زړه د درزې دو نه جوړ دې.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسې.